څلور بجې شوې. احمد شیبر هم دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکتر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دوحې پر راتلونکي غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال ویان ضیا احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز لوی بحث وروسته نن چهارشنبې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبره کړه. وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوي د دوی استازي د دوحې د راتلونکي غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي، خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي. د افغانستان په اړه د دوحې دوه مخکنۍ غونډې د 2023 کال په مې او د 2024 کال په فبروري کې جوړې شوې وې. ټاکل شوې ده چې دریمه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی. فرانس پریس خبری آژانس نن چهارشنبې د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پونګ په حواله ویلي په 2012 کال کې 15,500 ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس یې شمیر 3,000 ته کم شوی دی. د ماین پاکانو د شمیر د کمېدو لامل نه دی په ډاګه شوی، خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر پر خپل ځای دی او هر ورځ یو کس پکې وشل کیږي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 16 کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 2 کې ماشومان دي. په خبر کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې خلک هغو سیمو ته سفرونه کوي چې پخوا ورته د جګړې له کبله نه شوای تلای، خو زیاته شوې چې شخصي ماینونه د خلکو دغه ازادي ګواښي. په لغمان کې د یو کور ته دیوال د نړیدو په پیښه کې وټنو ته مرجوب لا وشته ده. د باختر راژان ته خبر لمخې دا پیښه د لغمان د مرکز په یونس چوک سیمه کې شوې چې د یو کورنۍ درې غړي پکې مړه او څلور نور ټپي شوې دي. د خبر لمخې د کورنۍ مشر میرمن او کوچنۍ لورې مړه شوې دي او ټپي روغتون ته رسول شوې چې ډاکټرانو یې روغتیایي وضعیت نازک بللې ده. د اروپا د 15 متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په خپل غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوکران ملاتړ به کوي. د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک جمهوریت پر هغه پلان وو چې هدف یې له اروپایي ټولنې بهر له ځینو هیوادونو څخه اوکراین ته د توپونو د 8,000 مرمیو برابرول دي. د دې پلان له مخې د چک د چارواکو او خصوصي کمپنیو د هڅو په نتیجه کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د اوکراین د پر مهمات راټولې شي. د اروپای ټولنې او ناتو 15 غړو هیوادونو شمنه کړي چې د 1.8 میلیارډ ډالر په لګښت د پروژې تمویل کړي. د چک جمهوریت سریاسم پیټر فیالا پرون د پولند د ولسمشر اندری دودا، د هالند سریاسم مارک روت، د ډنمارک سریاسم میټه فریدریکسن او د لاتویا سریاسم ایویکا سیلینا کوربو. شاغلی فیالا وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د لسکونه زره 155 ملیمتری توپونو د مهماتو لمړی جوپه تر لاسه کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. روسیا احتمالا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته نږدې شوه. امریکا خبرګون څرګند کړي د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم وای.
دو طرفه ګټي دي، دو طرفه خطرات دي. روسانو دا درک کړي او فکر کوم چې ډېر ژر به طالبان په رسمیت باندې وپیژني. تاسو هیڅ بزند او خند او دلیل نشته چې هغه په دې ټکن شي.
پرې خبرونه کې به دا هم ووري چې کونړیان د اوبو د بندونو ته جوړېدو غوښتنه کوي.
زمنګه د امځ کې للم دي او بن لري او سیلابي وب ام دارک سینتزي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګرجستان کې له پراخو مظاهرو خبرو. اونیس پروګرام مو د زهرو کاروان دی چې پکې مو د مخدر موادو د لسکونو کارخانو له ویجاړېدو خبرو. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
سپینه ماړی وای کروسیا د ترهګر وډلو لیست د طالبانو د نوم بيستلو او د رسمیت پیژندنې په اړه اقدام وکړي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. د سپینه ماړی د ملي امنیت شورا بیان جان کربي د سیشن بي پر وسوسته تر دې د خبره په یو خبري کانفرنس کې وکړه چې یو شمېر روسي چارواکو ویل چې دا سپیلان لري چې طالبان د ترهګر له تور لیست وباسي. فیروزه عزیزی راپور لري.
روسته له هغه چې د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هوا ځنګړی استازي زمیر کابلوف د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د احتمالي استلو د اقدام خبره کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې روسیا دا اقدام کوي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. جان کیربی پرون د می پاتويستمه امریکا کې خبريالانو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل
طالبانو پر هیڅ یوې هغې ژمنې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د واک ترلاسه کولو وروسته به یې ترسره کړي. موږ هیڅ دریز نه لرو او نه به یې ولرو چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپېژنو. د روسیې په اړه موږ په دې باور یو چې دا به نورو ته ناوړه پیغام ورکړي. زه نه غواړم په دې اړه یوې فرضي موضوع ته ولاړ شم، خو دا یو ناوړه اقدام دی.
جان کیربی د افغانستان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې، د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلن په اړه وویل چې دا د طالبانو لژمنو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د می په 26مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تور لیست د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللي او ویلي دي چې دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه پرې لګولی دي. د روسیې تاس خبری آژانس د دوشنبې په ورځ د می په 26مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلی و چې د ترهګرو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به لوړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبه د می په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د حکومت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د روسي چارواکو دغه څرګندونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد د ازادۍ جبهې چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر طالبانو د حملو اداوي کوي هم خبرګون راپارولای دی. دغه جبهې د سه شنبې په ورځ د می په 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو احتمالي په رسمیت پیژندنه او هر ډول امتیازات په سیمه او نړۍ کې په امنیتي توګه به خطرناکه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د روسي چارواکو د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي او نه یې په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس ذاکر جلالی د دې موضوع په اړه په خپل ایکس پاڼه د سه شنبې په ورځ لیکلي دا امارات سره د اړیکو د پراختیا په اړه د روسیې د تر ټولو لوړې کچې څرګندونې دي چې د هغه هیواد د اطمینان او د اړیکو پراختیا سیاسي عزم ښیي. دا د امارات په تړاو د روسیې په سیاسي درک کې د پام وړ پرمختګ دی. دا یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي.
د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي له طالبانو سره روابط نشته کړي. لدې ډلې انتظار خادم اساجی رډو ته وویل که څه هم طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د نننه د شوز وانجون بنسټیز حقونه نه دي تضمین کړي، خو دوی د خپل حکومت د دوامدار کېدو په لټه کې دي. د شاغلي خادم څخه زما همکار فیروزی عزیزی د مرکې په سر کې پوښتلی چې د 60 کل کې چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
امریکا له افغانستان تللې ده، اروپایان تللې دي، میدان خالی دی. نو اوس روسیا دغه نوی کم ډیپلوماټیک کم اصل چې ایجاد شوی دی چې خپلې ګټې به پالي او کملګری ملتونه هر څه وي هغه به وي، دا بنیاد باندې دوی غواړي چې افغانستان سره د طالبانو سره اړیکه ټینګه کړي. نو که موږ کوم د نړیوال کم معیار یا منشور راواخلو په هغه کې هم کوم امانیت نشته دی. که د امریکا د رهبرۍ دغه کم تسلسل چې دا موږ 45 کاله ګورو په هغه کې هم امریکا داسې کوم کار نه دی کړی چې روسیه دې په رسمیت باندې پیژني. نو دا دوه طرفه ګټې دي، دوه طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړی او فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني. داسې هېڅ پزند او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به پکې ډکه نشي.
یو خو د نړیوالو موضوعات دي، بیلابیل هیوادونه خپل څرګندونې لري، مګر خپل طالبانو په تقریبا دریو کلونو کې چې نږدې وخت کې به دوی درې کلونه پوره سي د حکومت والی څه یې کړي دي؟ تاسو په نظر دا اوس کوم بندیزونه یې په خصوصا په ښځو باندې د دوی په کار د نجونو پر تعلیم باندې لګولي دي؟ تاسو په نظر آیا طالبان په د دریو کلونو کې دوی داسې څه کړي دي چې نړۍ یا سیمې ته دا وښيي چې دوی په رسمیت وپېژندل شي یا هدا قلب دی اړه یو دلیل ولري؟
د دوی یو مسولیت ته یو هدف ته چې ځان قوی کړي. طالبانو په دغه تیرو دوه درې کلونو کې ځان قوی کړی، پیسې یې پیدا کړي دي، امکانات یې پیدا کړي دي، امریکا هم ورسره مرسته کوي او په داخل کې هغه کوم مخالفتونه چې وو هغه یې ځپلي دي. دویم مسئولیت د دې خلکو د عام ملت دی چې دوی د هغوی په وړاندې باندې دي، عام ملت خدمات عرضه کول، د عام ملت په پروسو کې شریکول، د هغوی نظر اخیستل، عام ملت سیاسي پروسو برخه ګرځول، امنیت تضمین کول، دا بیله مس خدمات عرضه کول چې په هغه کې تعلیم شته دی، په هغه کې د کار حق شته دی. متاسفانه چې طالبانو په دغه برخه کې هیڅ هم نه دي کړي. دا بالکل د ټولنیز معیار سره او مینوال سره جوړ نه دی، کاملا پکې پاتې راغلي دي. مگر د امریکا د پاره او د روسانو د پاره او د چین د پاره د افغانستان د خزو د حق سمال هغه کې چې ته احساس پکې وي، هغه کې چې ته انساني او بشري اصول او حقوق به جندره، نو امریکا به شل کال دلته جګړه نه کولی او به افغانستان او د افغانستان میرمن د سینې پر وختلې. او روسان هم کوم مستثنا نه دي، روسان هم د افغانستان د خزو په حق غم باندې ګنمړ نه دي چې د خزو د حقوق په خاطر باندې به دوی هغه ونه کړي.
د اوس لپاره کچېرې روسیا دا اقدام وکړي او دوی په رسمیت وپیژني، یعنی طالبان په رسمیت وپیژني، آیا دا به د نورو هیوادونو لپاره هم زمینه برابره کړي یا نورو هیوادونو ته به هم دا انګیزه ورکړي چې په راتلونکي کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او یا هم دوی ته په ډیپلوماتیکه برخه کې امتیازات ورکړي؟
هغه هیوادونه چې د امریکا تر تاثیر لاندې، مستقیم تاثیر یا د امریکا سره پیمانونه لري، هغه به ځخ نه کی تر هغه وخت پورې چې امریکا دوی په رسمیت باندې ونه پیژني. ولې هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په مخالفت کې واقع دي یا حداقل د چینایانو او د روسانو تاثیر پی ډیر دی او په عین زمان کې د طالبانو په رسمیت پیژندل د هغوی ګټو ته مومت تمامیدای شي، فکر کوم هغوی به لا جرأت منشي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبغالو
لا نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کونړ اوسیدونکو د سیلابونو او د وړې پریمانه اوبو د بې ځای ځای کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خاطر په خوړونو او درو کې د چیک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په وینا هر کال سیلابي اوبه کرهنړي زوڅ مکو باغونو او کورونو ته زیان رسوي او همدارزه په خوړونو کې رواني اوبه زر ختمي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای د ولایت زیاته برخه یې غرونو او درونی ولیده، غنی کرهنی زمکی لسیندی زوبو لوري پرتی او للمدی. د دوی په وینا کله چې بارانونه وشي نو به په درو او خړونو کې پریمانه روانې وي. د خړونو په غاړو پرتی ودانی زمکی باغونه او نور حیاتی او پنسټیزی زیربناوی لمنځوړي. خلک له مؤسساتو او وسنیو چارواکو غواړي چې د سیلابي اوبو د زور کمیدو ولسونو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خوړونو کې د اوبو پاتې کېدو او ذخیره کېدو لپاره باید چک بندونه جوړ کړي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو ملک اول خان او حاجی احمد جان ازادي رادیو ته ویل
زمونږ دامزه کې لال مدي او بنلری او سیلابي او هم دارک سینتزي زمونږ په پیدن راځي. نو کله چې غندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کمی څاګانې چې وخلي وخه وخه کې دا وب کمیږي دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي دي کې به کومه کوشش بل اراده چې زمونږ هم ځکه به هم سیلابونه نه خرابې
چې ډېرې غټې ځمکې لري للمې ځمکې خوړونو اوبه چې کومې دي د پاسه سیلابونو اوبه دا شین ته ازادې زیو لستونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسېږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغلته د اوبو د رایسارېدلو کوم امکانات نشته.
په کونړ کې د سیندیزي فرعي حوزې ریاست مسؤولین وایي د اوبو او برېښنا وزارت په مالي همکارۍ په خاص کونړ څوکۍ نرنګ سرکانو اسمار وټپور ولسوالیو کې د څلويختو میلیونو افغانۍ په لګښت په شپږ چک بندونو کارونه پیل کړي چې پکې په سلګونو کسانو ته د نفقه ګټلو او کار کولو اسانتیا وی چمتو شوی دی. په وینا چې کوم ځایونه د چک بندونو له جوړېدو پاتې دي، د وزارت په امر د هغوی هم سروې کړې ده. په کونړ کې د یاد ریاست مشر مولوی دوست محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل،
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي، او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي، او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
ځایي اوسیدونکي وایي که په تیرو کلونو کې په خوړونو او درو کې کوچني او غټ چک بندونه جوړ شوي وای، نو د سیلابونو د زور مخه به نیول شوی وای، او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به سیلابونو خلکو ته په دومره اندازه زیات مالی او ځانی زیانونه نه اړول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ګرجستان د اعتراضونو راپور راواخلو، څو نړیوال خبرونه. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا پر افحا کې د هغه برید پاړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نورې حملې وکړې. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو پاړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نښه نشانه نشکاري، او په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته یوې ترورستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر افکه د پراخو عملیاتو پاړه اسرائیل ته خبرداري ورکړې، خو د بایدن ادارې په نو ټینګار وکړ چې اسرائیل تر اوسه لغپلو حدودو پښنه د غزولې. تاکل شوی د امریکا او چین دفاع وزیران د همدې اونۍ په پای کې په سنگاپور کې سره وګوري. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې لوید آستن او دونګ جون به د شانګري لا ډیالوګ د غونډې په ترڼډ کې خبري سره وکړي. د دغه امنیتي غونډې په بحثونو کې د پامبړ مسلې د تایوان پر سر د چین او امریکا پر ناندریو ورټولوي. د امریکا او چین د دفاع وزیرانو لیده کاته یو اونۍ وروسته تر هغه کې چې چین د تایوان ټاپو شاوخوا پوځي مانوري وکړي. متحده ایالاتونه د ډیموکرات او خپلواک تایوان ملاتړ کوي، خو چین بیا غواړي چې دغه ټاپو واک په خپل لاس کې ولري. لتیرو اتلو سمیاشتو رئیس لومړی ځل دی چې متحده ایالاتونه او چین لوړ پوړي پوځي مشران سره مخامخ کښینی. په جرمنی کې د ناقانونه نشي موادو د کارونې لکبل د مړینې شمیر په تیر 2023 کال کې 20 په بیساري کې لوړ شوی دی. د جرمنی خبري اژانس ویلې تیر کال 2022 کسان د دغه ټوکو لکبل مړ شوی، چې د کشمیر د وړم کال په پرتله څو باندې دوه برابر زیاتوالی شي. د ناقانونه نشي مواد چې په جرمنی کې د خلکو د مړینې لامل شوی، کوکاین، کرک کوکاین، هیروین او مخلوط نشي مواد یت شوی دی. د اعتیاد او نشي موادو په برخه کې د جرمنی مشتار بورخارت بلینرت د نشي موادو لعمله د تلفات او شمیري خطرناکي بللي دي. اوس په ګرجستان ته مخ کړو. په ګرجستان کې د بهراني ایجنټ په نوم د لنجمن قانون په تړاو اعتراضونه دوام لري. دغه قانون تر هغه چم د ګرجستان ولسمه شي بيټو کړي، خو پارلمان پرون سیشن به دغه بيټو لغوه او قانوني تصویب کړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې مهم ټکی اسد الله لودین اوروي.
په ګرجستان کې اعتراض کوونکي د بهرني ایجنټ تشپنوم قانون په وړاندې سړکونو ته راوتلي، او دغه قانون طرحه د روسي طرحه بولي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی دغه قانون په وړاندې دریږي ځکه چې د دیموکراسۍ د اصولو په ضد ده، او له اروپای ټولنې سره دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیسي. یو اعتراض کوونکی الکساندر میشو یلیدزی ازادي رادیو ته وویل،
I feel very disappointed because this
زه ډیر نه هله زکه دا د روسیې خوب دی نه د ګرجستان. دا زموږ اروپאי راتلونکو خرابوي. دا کار د متحده ایالاتو او اروپאי ټولنې لخوا د بندیزونو اړتیا پیښوي. موږ د دې قانون په وړاندې ولاړ یو او خپل مبارزه جاري ساتو. دا مبارزه زموږ لپاره مهمه ده.
په ګرجستان کې دغه قانون د طرح په وړاندې له اعتراضونو وروسته ولسمشر سالومه زورا بشولی دغه طرحه ویټو یا رات کړه، خو دغه هیواد پارلمان د سه شنبه پورز د ولسمشر ویټو رات او د قانون طرحه تصویب کړه. که څه هم د قانون لمخې د غطر هبیرته د ګرجستان د ولسمشر میسته ورزي خود ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی طرحه قانون کې دوته نګدې شوې د بهرنی ایجنټ ورته قانون مخکې لدی روسي هم تصویب کړی چې ورسره پر بهرنیو موسسو آزاد رسنیو او مدني بنسټونو فشار راغلی او تړل شوې دي د آزاد اروپا ازادي رادیو مشر سټيفن کاپس ویلي د دغه رادیو د ګرجستان څنګه به د ګرجستان لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو په شان شي کاپس پرون د ګرجستان د پارلمان لخوا د دغه قانون تر تصویب وروسته په یو بیان کې ویلي همدال عمل دی چې پلسګونو زره ګرجستانیان د دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو تراوتلي هغه ویلي دغه خطرناک نوې قانون د روسي قانون دی او د بیان ازادي او دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسوي متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ګرجستان د پارلمان حاکم ډلې جورجن ډریم ته خبرداري ورکړې چې دغه حرکت او د مظاهره چانو د زپلو چارې به ناوړه پایلې ولري د اروپای شورا مشر چارلز میشل ویلي دغه قانون به اروپای ټولنې سره د ګرجستان یو ځای کېدل یو قدم شاته کړي
را پورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لمرګونو سیلابونو د نشتې دوه نیو پټيري دوه لهم سیلاب زپلې کورنۍ لګنو سندو سره لاسو غریوان دي یو شمیر سیلاب زپل واسجر ډوته ویل سیلونه کورونا او څمکې لمنځه وړي او سپخې مو کې ژوند کوي د دوی خبره له ناورین سره مخامخ دي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري جزئیات تاسو نه کاکړ پرپور کې
د افغانستان په غور بغلان او یوشمی نور ولایتونو کې د روسي او سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د اوسېدو لپاره کور او سرپناه نه لري دوی وایي چې د کورونو سربېره یې کرنیزې ځمکې هم له منځه تللي او په خبره یې له یو بشري ناورین سره مخ دي د بغلان ولایت د نهرین ولسوالي اوسېدونکو عبدالبشیر وویل
زما خپل کور مې چې ده دا خو په کمال توګه را باندې وړه ده چې هیڅ شی نه دی را پاتې یم غنیمت تر دیوال په ټوله ویلي کورنۍ کې را پاتې ده نور مکمل توګه د ما شره بینه وړي غنم پیاز د اڅه زراعتي کښتونم ځکه مڅ دروبدل په مکمل توګه بینه وړي په ډاګ یاستو خیمه نه لرو د خوراکي توکي چشې نه لرو
د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکو نور الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بشري نورین سره مخ دی
او داخله خانمادار آمده
پکور کې مو بونه نوته دا کوټه و نړې دی اوس هم په خیمه کې یو زموږ د څخلو په خراب دي تر ټولو مهم دا چې د څخاکو بنه لرو او بیا موږ ته د سرپناه راکړي
د غور ولایت سیلاب زپلی ادریس ازادي رادیو ته وویل
ورځ تیر شو تر اوسه به سرپناه یو هیڅ مرسته مونږ د تر لاسه کړي کورونه مو ویچار شول څنګه لرو چې وایو خرو ډیر زیان مو ولید سمو چې درلودل او ټول مکیمو ویجاړې شوې په خیمه کې اوسېګو
د شین تمام زمينه رسېلابه خراب کده
د فاریاب ولایت سیلاب زپلی عبد العزيز وایي چې په یاد ولایت کې سیلابونو د خلکو د عایداتو سرچینې لمنځه وړي
په کلیو او سیمو کې خلکو ته ډېر ځان رسېدلای دی د خلکو کورونه ویجاړ شوې دي د خلکو ډېر څاروي مړ شوې دي شاوخوا لزر ډېر څاروي لکه غواګانی وزې او پسونه مړ شوې دي
په تیرونو کې په بغلان بدخشان تخار غور فاریاب او یو شمېر نور ولایتونو کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه وغوښتي او ډیری خلک بې کوره شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د معلوماتو له مخې د بغلان غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له لسو زرو څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا اتیا زره کسان اغېزمن شوي دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف د تازه شمیرو له مخې چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوې د مې میاشتې له لسمې څخه تر اوولسمې نېټې پورې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله څلور او نه څلوېښته نمړه شوي او یو زرو سوه اتلس نور ټپیان شوي دي د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پي تېره اونۍ په یوه راپور کې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره څوارلس اشاریه پنځه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري هڅه مو وکړه چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان هم وپوښتو خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې سواب نه کړې دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د دوه سوه زرو یورو مرستې اعلان کړی او ویلی دی چې د مرسته به د افغانستان په شمالي لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې اته ویشت زره زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي د اروپایي ټولنې په خبره دغه مرستې د روغتیا خدمتونو سرپناه د ژوند د لومړنیو اړتیاو لکه کمپلې د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخو کې ورکړل شي
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویلي چې د وروستیو سیلابونو د اتیا زره قربانیانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره څوارلس اشاریه پنځه 15 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. البته اروپאי ټولنې پورستیو کې له سیلاب ځپلو افغانانو سره د 200 زره یورو د مرستې اعلان کړی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو د خبرونه په دې برخه کې یو جالب مطلب لرو. په کندهار کې د شالیمار دودیز میله پیل شوه. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم دی چې هر کال د توتولو په خېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. په دې میله کې تر ډېره د هغو ولسوالیو خلک زیاته برخه اخلي چې په سیمه کې روانې اوبه لشوي. دغه میله د احمد شاه بابا د پادشاهي رئیس په کندهار کې هر کال منځل کیږي چې په زرګونو میلهوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک ترڅنګ د پهلوانانو د غیژنیونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میله سش کال بیا د کندهار پارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د شالمار سجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو وبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي د کلا تراځي، د چمن تراځي، د ګلستان تراځي، د هر ځای خلک راځي، د یرا تراځي. نو درې ورځې دلته غیږی است کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، ودالې ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دی راځي.
موږ د سپین بولدک سره غلیو دلې د تفریح لپاره په دا باغ کې دلې غیږی ته د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډنواله وایي ل پیړیو د خپلونکو فرهنګ پالنه ورته د یوالي روحیه ورکوي.
کال کې دا وخت جوړیږي. دا میله د دا پهلوانانو لپاره سپرسیات دی. د ایران سمراجي د کندهار د مختلفو ولسوالۍ سره ځله کسبن بولداکو د 50 ولسوالۍ د سپیروان خلک دی. دا د لیراج د غیژي د دغه د پارملې د پارو د خپل غیژي باسي.
تخت خپل ولسوالۍ ما دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه یادمن نه کګان دا هغه وخت ده. دا جې وخت ډېر بيخي ډېر وخت چې د میله چې د شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به په خوا یوازې د کندهار وسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیر دوه کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نور ولایتونو وسیدونکو هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. په خوا خوچورو خلک به توتو راکړله او نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شی شی غیږي دي. او نن د غیراتیان هم راغلي دي. نو د کنداریانو د غیراتیانو غیږي دي ډیر شی غیږي وزنه. سږ کال د کندار ولایت هم راغلي دي، د بادغیس هم راغلي دي، د هرات هم راغلي دي، او د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا غیږي د ځوانان دي را شوسي وي دي. بالا دا شایسته غیږي دي د هرات ولایت، د کندار ولایت غیږي دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله څوکلنی وچکالی ورسته کندهار کې داسې محل تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوه فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمد شاه بابا د واکمنۍ رئیس د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون تر سره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وړاندې د سحر کاروان 19 پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې خبرونه تمخه کړو، څلور بجې او دېرش